የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما صدلاغه سنفر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجله په پیل شوی خبرونه کې زموږ د متوفا همکار زبیر جمن په یاد د هغه مرحوم د ژوند او هڅو په باره کې د نسیم شفق یو رپورت اوري د اروپا یو لرغونی نکل اوري او د جمهور رئیس کرزی په 14 کلن دوران کې د فرهنګي وضعیت په اړه یو مفصله مرکه اوریدای شي د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی
جمهور رئیس حامد کرزی د ځوان ژورنالیست ژباړن او لیکوال زبیر جمن د وفات په مناسبت پیغام خپور کړه خوشینی څرګنده کړه جمهور رئیس حامد کرزی د ازادۍ رادیو د خبریال او ایډیټر زبیر جمن د وفات په مناسبت په خبر کړي پیغام کې د هغه مړینې یو لوی ضایع بللې ده او د ارواښاد کورنۍ دوستانو او د افغانستان ژورنالیستانو ته د هغه د بې وخته مړینې تسلیت ویلې دی له بلې خوا د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین هم د زبیر جمن د وفات په مناسبت د خوشینۍ پیغام خپور کړی دی او ویلي دي چې ارواښاد جمن نه یوازې یو مستعد ژورنالیست و بلکې په ژباړه او لیکوالي کې هم د مهارت څښتن و او مړینه یې یوه لویه ضایعه ده زموږ همکار نسیم شفق د ارواښاد جمن ژوند او هڅو ته یوه لنډه کتنه کړې ده چې له خبرونو وروسته یې اورېدلی شئ تیر اونۍ په پنجشیر کې یوې اف ایم راډیو خپرونې پیل کړې د پنجشیر د ملي راډیو تلویزیون عامر محمد عزیز عظیمی باختر آژانس ته ویلي دي چې دغه راډیو 1500 میگا ایرسا ظرفیت لري او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون پنجشیر ولایت ته ورکړې ده چې د دغه ولایت د پاراخ له سیمې خپرونې وکړي په پنجشیر ولایت کې د خراسان په نوم یوه خصوصي راډیو او د ملي راډیو تلویزیون شبکه هم فعالیت کوي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د ادارې مرستیال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د تخلفاتو په علت 22 تصویري چاپی او راډیوي رسنۍ جریمه شوې دي د باختر آژانس له ریپورت سره سم د انتخاباتو د کمیسیون د رسنیو د ادارې مرستیال حشمت الله راتفر ویلي دي چې دغه رسنۍ یو اړخیزو تخریبي او لمسوونکو خپرونو یا د چوپتیا د دوران د ماتولو په تور جریمه شوې دي دغه راز دوو رسنیو ته اختار ورکړل شوی دی او یوه رسنۍ څارنوالۍ ته معرفي شوې ده ښاغلي راتفر د هغو څوارلسو ټلویزیونونو اتو راډیوګانو او شپږو چاپي رسنیو نومونه واخیستل چې له انتخاباتي قوانینو یې سرغړونه کړې ده د هرات د ځایي متلونو کتاب له چاپ راووت دغه متلونه چې د هرات فرهنګي شخصیت استاد محمد عالم غواس مرحوم را ټول کړی بو د ډاکټر فریبا په هڅه په کتابي بڼه چاپ شوی دی ډاکټر فریبا د دې اثر په باره کې باختر آژانس ته ویلي دي چې د متلونو دغه ټولګه د هرات د خلکو د فرهنګ د معرفي لپاره ډیره ګټوره ده او وروستی خبر ده چې په پنجشیر ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره نوې ودانۍ جوړیږي د پنجشیر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد رسول فرایان رسنیو ته ویلي دي چې دغه دوه منزله ودانۍ چې 90% کاري بشپړ شوی دی په 14 میلیونه افغانۍ جوړیږي او درویشت خونی لري
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د ازادي راډیو خبریال او ایډیټر ځوان ژورنالیست ژباړن او لیکوال زبیر جمن تیره اونۍ د سرطان په 14مه شپه د 22 کلونو په عمر له فانی دنیا سره مخه وکړه او حق ته ورسید ځواني یو داسې عمر دی چې بنی ادم پکې ګمان کوي چې ډیر فرصت لا په مخ کې لري او په همدې وجه ډیر کسان په ځوانۍ کې هغومره ځان ډیر نه ستړی کوي لکه په پاخه عمر کې خو د ارواښاد جمن هډونه لکه چې خبر وو چې ډیر فرصت نه لري او په همدا کم وخت کې باید ډیر څه ترسره کړي د ژوند په محدودو کلونو کې ډیر څه وکړل زده کړې وکړې ژورنالیزم یې ولوست ژبې یې زده کړې معیاري ژباړې یې وکړې د ژباړو کتابونه یې چاپ شول خبریال شو د خبريالانو د ریپورتونو او لیکنو ایډیټر او سمونکې شو او په دې ډول د افغانستان د ژباړي ژورنالیزم او فرهنګ په تاریخ کې یو مناسب مقام وموند. زموږ همکار نسیم شفق چې شپږ وکاله یې له زبیر ژمن سره د ازادي راډیو په خبري څانګه کې یو ځای کار کړی دی، درواشاد زبیر ژمن د ژوند او هڅو په باره کې یو ریپورت لري چې د ژمن مرحوم په خپل آواز پیلیږي.
پنځه اویا کلن غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې له سترګې اوښکې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی.
دا د ازادي راډیو د ځوان خبریال د پښتو برخې د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر ژمن غږ دی چې له ډیرو ارمانونو سره یې له دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې. مرحوم احمد زبیر ژمن د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم محمد د احمد زبیر ژمن مړینه یوه لویه ضایع وبلله.
دا داسې یوه لویه ضایع ده زموږ لپاره چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا وایم زه په خپله ډېر حیران یم. ژمن صاحب ډېر ځوان و، ژمن صاحب ډېر بااستعداده و، ژمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایعه ده او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینی یو.
احمد زبیر ژمن په 1923 میلادي کال کې، یعنی له اوس نه 2 کاله مخکې، د لوګر ولایت مرکز پورې علم پورې مربوط د پاتخاب شاهانی په کلی کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم ژمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالي سره مینه درلوده. احمد زبیر ژمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو او په 1944 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم ژمن د 2008 میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبریالان خان محمد سین، ناجیه صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم ژمن سره په یو دفتر کې کار کړی د هغه په اړه وایي.
د زبیر ژمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې په مونږ وشو. ژمن ښه دوست او په دوستۍ ډېر ښه پوهېده. ژمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډېره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره مینه وه او ورځنۍ ژورنالیستیکي چارې به تر ډېره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اورېدو سره ډېر غمجن یو. زه خپل شخصا له ژمن نه ډېرې خوږې خاطرې لرم او په هره برخه کې مې ترې ډېر شیان زده کړي.
احمد زبیر ژمن یو با حوصله انسان او په خپل مسلک کې رسېدلی شخصیت و. له همکارانو سره په راډیو کې د ده چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به یې په شونډو مسکا وه، غوسه یې نه کوله. د ده کمی به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنځ وي.
احمد زبیر ژمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسي او اردو ژبو هم رواني خبرې کولې او د خبریالي ترڅنګ د کتابونو لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم ژمن له ازادي راډیو مخکې له یو شمیر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص ژمن وو په خپل کار کې هم همداسې ژمن وو. زبیر ژمن واده کړی وو او د واده ثمره د مروي په نوم یوه 3 کلنه لور ده چې په دفتر کې به یې هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر ژمن ډیر وطنپاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسایل د تفاهم او خبراترو له لارې حل شي. احمد زبیر ژمن له دې نړۍ نه ولاړ، خو موږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به یې تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې ښاد اوسي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د اروپا په تاریخ کې 2200 کاله پخوا د سلت په نوم یو کوچی او جنگالي قام ظهور وکړ چې درې څلور پیړۍ د دې لوی وچې په پیښو کې فعاله برخه لرله. د سلت یا کلت قبیلو یو ښکلې افسانه امی فریډمن او مردیس جانسن په انګریزي له سره لیکلې او موږ ستاسو لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفي لولي.
د جاک ملګری. وو نه وو یا وخت یو کونډه وه، او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلي و، خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه، او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالي راغله، خلک بې وسه شول، او دوی چې هسې هم بې وسه وو لوږې په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی یې ورته وویل، موری ما ته اجازه را کړه چې په روزي پسې له کوره ووځم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم، نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مور یې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لمر لا څیره نه وه وهلی چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ، خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده، یو خر یې ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خره ورته وویل، زلمکیه، له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګنی دلته خښېږم، لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل، هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چېرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شوخ هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی یې په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده، منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګاری آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پریښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه را جدا کړه. سپي وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل، د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راوویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خورا خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅ کله وږي مه شئ. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دي. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی یې ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګ یې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میاو میاو وکړل او سپی وغپیده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګ یې پریښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریګ اخیستی و، دوی ته وویل، بیروزی مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ؟ جک ورته وویل، موږ په روزي پسې راوتي یو. او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزل وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه. او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و، آواز وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تېرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لورو خوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل، غلی شئ چې وګورو چې دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی د کوټې له کړکۍ ور وکتل. که ګوري شپه کسه غله د یوه میز چارچاپیره ناست دي، ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا را پټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپي په څټ کېناسته او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل، یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میاو شو. سپی وغپل، خره هنګارې کړې، چرګ وچغېد او د دوی شریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغه کړه، هلی ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت ویریدلی وو د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ بندې او دروازې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې د وچې بیدې کودې ته ځان ورساوه. سپی له دروازې سره پرېووت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي آوارې دړې ته وخوت چې بېغمه ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشانه وو. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تیریده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ پښه کېښوده او غله د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغه وکړه او دغه وخت چرګ چې په داړه باندې بار ناست و، د غله په مخ باندې مخوکه ولګوله. او چې غل د حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بېهوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورساوه. ورته ویې ویل، کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی، طلاوې د اور واخلي چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې و، خپلو ملګرو ته یې وویل، دغه طلاوې د پاچا دي، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک طلاوې په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوښتل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته طلاوې وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بې حده خوشحاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچه کې تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لویې بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي. او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلی وو، په رښتیا همداسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږي پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
د انسان مختلف تعریفونه شوي دي. چا عقل، چا ناطق او چا زاهک، یعنی خندا کوونکی حیوان بللی دی. یو اروپایی تنس لیکونکی ویلی و چې بنی آدم باید دروغجن حیوان تعریف شي. له یو مشهور تعریف سره سم انسان ابزار جوړونکی حیوان دی. د مځکې د مخ نور ژوي دا قدرت نه لري چې د خپلو چارو د ترسره کولو لپاره وسایل جوړ کړي، خو انسان شل دیرش زره کاله پخوا هم دا وړتیا لرله چې تیګه تیره کړي او په ښکار کې استفاده ورڅخه وکړي. د نوي تمدن لویه ځانګړنه دا ده چې وسایل پکې خورا زیات او پیچلي شول. هغه اکثره چاري چې پخوا به په زحمت او د خولو د تویولو له لارې ترسره کېدلې اوس په ناسته ترسره کیږي. دغه شی بدني حرکات کم کړي او ډېرې ناروغۍ ورنه پیدا شوې دي. یوه تازه څېړنه وایي چې تلویزیون ته هره ورځ په ساعتونو ناسته د مرګ خطر زیاتوي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې هغه لویان چې په شاو روز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون ګوري د بې وخته مړینې خطر یې دوه برابره زیاتیږي. د امریکا د زړه انجمن په مجله کې له تازه خپرې شوې څېړنې سره سم په شاو روز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون لیدل د بې وخته مړینې خطر دوه برابره زیاتوي. ډاکټر میګویل ګوزالیس چې په دې باره کې د شوې څېړنې د ټیم مشر و د امریکا د زړه د انجمن مجلې ته ویلي دي ټول هغه عادتونه چې بنیادم بې تحرکه ساتي صحت ته تاوان پېښوي، خو په دې لړ کې ټلویزیون ته ناسته یوه داسې چاره ده چې روغتیا ته ممکن لا زیات تاوان پېښ کړي. د بې تحرکه چارو او روغتیا د رابطې د معلومولو لپاره څېړونکو د 10,224 اتیا کسانو ژوند په څه باندې اته کلنه موده کې مطالعه کړ او دا یې وکتل چې ټلویزیون ته ناسته، موټر چلول او کمپیوټر ته ناسته چې درې وړه بې تحرکه چارې دي په روغتیا باندې څه اثر پرې باسي. له څېړنو وروسته ورمعلومه شوه چې هغه لویان چې په شاو روز کې درې ساعته یا تر دې ډېر تلویزیون ګوري د هغو لویانو په نسبت چې په شاو روز کې کابو یو ساعت تلویزیون ګوري له بې وخته مړینې سره دوه برابره ډېر مخامخ کېدی شي. محققانو د دې څېړنې په وخت دا معلومه نه کړه چې په کمپیوټر باندې د بوختیا موده او د موټر چلولو موده له بې وخته مړینې سره رابطه لري او که یې نه لري، خو د ټلویزیون او بې وخته مړینې په باره کې واضحو نتیجو ته ورسېدل. د امریکا د زړه انجمن په دغه رپورټ کې سپارښتنه کوي چې په آزاده هوا کې په اونۍ کې لږ تر لږه 150 دقیقې بدني فعالیت چې د شدت په لحاظ متوسط وي او یا 15 دقیقې بدني فعالیت چې د شدت په لحاظ زیات وي لازم دي. د ډاکټر میګویل ګوزالیس په قول ځای په ځای ناسته صحت ته ښه نه ده او د ښې روغتیا لپاره لازمه ده چې بدن متحرک وساتو.
په افغانستان کې یو نوی دوران پیل کیدونکی دی. له قوانینو او رپورټونو سره سم د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت 14 کلنه موده په راتلونکو 2-3 اونیو کې پای ته رسي او افغانستان د خپل سیاسي ژوند یو نوی پړاو پیلوي. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان فرهنګي وضعیت څنګه و؟ استاد نجیب منلی دې پوښتنې ته ځواب ورکوي.
د افغانستان د فرهنګ په برخه کې ځینې اړخونه دي چې ډېره زیاته توجه جلبوي، چې په هغې کې فکر کوم چې څلور عمده اړخونه موږ تشخیصولی شو. یو زموږ فرهنګي میراثونه دي، تاریخي میراثونه دي، بل زموږ په ټوله کې د تعلیم برخه ده، درېیمه یې د زموږ د ژبو سره ارتباط لري، او څلورمه یې زموږ د رسنیو سره ارتباط لري. که چیرې موږ دغه اړخونو ته وګورو په دې برخه کې ډېر لاسته راوړنې هم لرو او دغه لاسته راوړنې د هغه څه په نسبت چې انتظار ورته کېده کمې هم ګڼلی شو، نو په مجموع کې پرمختګ شوی دی. او که چیرې د تیرو کلونو سره مقایسه کوو نو د 1978 کال را په دې خوا یا د 1950 را په دې خوا چې په افغانستان کې اوضاع ګډوډ شوي دي، موږ د فرهنګي میراثونو او د فرهنګي شتمنیو د ساتلو په برخه کې په یو ډېر کړکېچن حالت کې وو. دغه کړکېچن حالت چې درکوت حالت نه و، بیا هم پرمختګ پکې کېده، مګر دغه کړکېچن حالت د نوي حکومت د جوړېدو سره په 2002 کال کې یو ډول منظم پرمختګ ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې د تیرو 14 کلونو مشخصه که موږ وغواړو پیدای کو، هغه بدای چې په فرهنګي برخو کې په څلور وړ برخو کې ما یاد کړل یو منظم پرمختګ شوی دی.
که د فرهنګي میراثونو او د تاریخي آثارو برخه یاد کو، مشخصه بل په دې خبرې وکي.
د تاریخي میراثونو په برخه کې چې په دې کې تاریخي آبدې هم راځي، زمونږ لرغونی آثار هم راځي، په 1990 لسیزه کې زمونږ ډېر شتمنۍ لوټ شوې او ټول بنسټونه لمن زولاړ
بلکې یوازې لوټ نشوي په لوی لاس رنګ شوي اوس ننګرهار کې دی اډې غیر منقول موزیم د افغانستان یو افتخار خو هغه په لوی لاس رنګ شو
هغه په لوی لاس رنګ شو د بامیان بودایګان په لوی لاس رنګ شو همدغه سي زمونږ د آی خانم په آزاد فضا کې زول خار وو د هغه نڅل سره راغلی وو هغه په ډیر وحشیانه ډول باندې تخریب شو لمن زولاړل
او حتی هغه د آی خانم د ودانیو هغه ډبرې سوي خښتې سوي د دیوالونو جنو صاحبانو نقل کړی خپل کورونو ته خپل شخصي ودانې پی جوړې
کړې شخصي ودانې پی جوړې کړې نو دغه ارخ په دې تیرو دیار لس کلونو کې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی هغه پخوانی لوټمار چې وو هغه اوس په هغه شکل نه دی روان ډیر کم شوی دی زمونږ لرغونی ساحې تر ډیره حده محفوظ دي اوس لرغونی آبدې مو که څه هم ډیرې په بد حالت کې دي مګر کم له کمه د سروې کار یې نسبتا ښه پرمختللی دی او د بیا رغونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګونه شوي دي که هیڅ نه وي څو مهم ځایونه لکه په هرات کې بلخ کې په کابل کې په غزنی کې په کندهار کې د تاریخي آبداتو د بیا رغولو کار تر یو حده پرمختللی دی د لوټمار مخه نیول شوې او فرهنګي میراثونو ته د پاملرنې روحیه را پیدا شوې ده چې دا فکر کوم د تیر درس کلن لاسته راوړنه ده
پخوا به خاص عسکر نه و د عسکرو قطعه چې هغه د تاریخي آثار وساتي په دې ډېر لسو کلونو کې خدا خبره هم کیږي
دا خبره هم شته چې یو قطعه مشخص د تاریخي آثار د ساتلو لپاره وقف شوې ده له بل لوري د موضوع سره نړیوال هم حساس شوې دي که تاسو وګورئ په شبرغان کې ځینې پروژې وې چې د تاریخي آثارو د لمنځه وړلو باعث کېدلی شولې هغې پروژو باندې په ډېر دقت باندې غور وشو او که کوم ځای کې چې ضروري نه وي د تطبیق مخه ونیول شوه په عینکو کې د مسو کان چې کار شروع شوی دی هلته هم سپړنې په ډېر دقت سره وشوې په ډېر سرعت سره وشولې او هغه کار چې په دې تیرو درې یا څلورو کالو کې شوی دی تقریبا د افغانستان په دې څلوېښتو کالو کې سابقه نه لري نو په مجموع کې دې خواته یو څه پام شوی دی
استاد منلی د موزیمونو لپاره د ودانیو جوړول او له خارجه د لوټسویو آثارو راټولول او بیرته وطن ته راستنول په دې ساحه کې ګمان کوم مهم کار شوی دی
د ودانیو جوړولو کې هم یو څه کار شوی دی او د لوټشو آثار بیرته راستنولو کې په زرګونه ټوټې آثار بیرته افغانستان ته راغلل او د افغانستان موزیمونو کې خوندي شوي دي نو دا خبره مهمه په دې خاطر نه ده چې آثار بیرته راغلل ځکه هغه آثار چې له ساحې نه لوټ شوي که هغه بیرته راشي هم د دې په خاطر چې په علمي ډول باندې نه دي سپړل شوي ټول هغه معلومات چې موږ ته راکولی شول هغه نشي راکولی مګر د اصل د مخې د پرنسپ له مخې دا ډېره مهمه خبره ده چې افغانستان دا ثابته کړله چې آثار لوټ شوي دي او د بیرته راوړلو حق لري دغه یو داسې حالت دی چې تقریبا په نړۍ کې بي ساري دی ډېر هېوادونه دي چې تاریخي شتمنۍ لوټې شوي دي مګر بیا هم د هغوی د لاسته راوړلو برخه کې ستونزې لري افغانستان په دې برخه کې یو ډېر خاص دریځ درلود چې نړیوال ټولنې هم ورسره مرسته وکړله او ښه لاسته راوړنې لري
استاد منلی د تاریخي آثارو او تاریخي شتمنیو پیسې کې چې کوم پرمختګ شوی دی په هغه کې که ستاسو په خبرو کې دوه ډېر مهم نکات راټول کو زما په خیال دا به وي چې د تاریخي آثارو د ساتلو پیسې کې شعور اجتماعي شعور اوچت شوی دی اوس دا خبره ډېره کېږي هر څوک یې کوي پخوا به ډېر پام نه و ورته او بل دا چې په دې ساحه کې کار یو منظموالی هم پیدا کړی دی سیستماتیک حالت هم لري پرلپسې ګامونه اخیستل کېږي ما دغه دوه ټکي درک کړل
دغه مهم ټکي دي
نو که له دې بیا را تیر سو هغه ته راسو تاسو بله د ژبو خبره وکړه
په افغانستان کې چې په دې تیرو دیارلس کلونو کې یوه خبره ډېره زیاته کېږي هغه د فرهنګي یرغل خبره ده فرهنګي یرغل داسې یو مفهوم دی چې حدود یې په اسانه نشي مشخص کېدلی ځینې کسان هر هغه څه چې له بیرون نه راځي هغې ته فرهنګي یرغل وایي او ځینې کسان بیا په هغې کې چاڼه کوي افغانستان ته له بیرون نه په دې دیارلس کلونو کې ډېر څه راغلل یو یې په طبیعي لاره راغلل ځکه چې ډېر افغانان مهاجر شوي وو کله چې له مهاجرته بیرته راغلل ځان سره یې یو څه فرهنګي ارزښتونه هم راوړل دا د فرهنګي راکړې ورکړې طبیعي بڼه ده یو بل اړخ په افغانستان کې د تحولاتو په نتیجه کې او د نوو ټکنالوژیو د رامنځته کېدلو په نتیجه کې داسې شرایط رامنځته شول چې د افغانستان کورنی فرهنګي تولیدات د افغانستان اړتیاو ته کفایت نه کوي او له دې امله مونږ د بهر نه د نوو فرهنګي تولیداتو د راوړلو کار پیل کړ او ډیر زیات څه مو راوړل، بې تفکیک مو راوړل. نو دلته ځینې شیان په طبیعي ډول مونږ یو ضرورت درلود او د هغې ضرورت د ډکولو لپاره ځینې فرهنګي توکي وارد شول او له بل لوري په لوی لاس د ځینو هیوادونو لخوا، هم د سیمې د هیوادونو لخوا او هم په پراخ ډول د غرب لخوا ځینې شیان افغانستان ته په لوی لاس راوړل شول چې د دې ځای د فرهنګ سره یې په کامل ډول اړخ نه لګاوه. نو له یوې خوا مونږ خپل هغه څه چې نه مو درلودل د هغې تلافي مو کړه، مګر له بل لوري ډېر بې ضرورته شیان هم راغلل. په ژبه کې هم همدغه مسله ده چې زمونږ د ژبو په وده کې که چیرې مونږ کتابونو ته وګورو په دې تېرو دیارلس کلونو کې چې څومره کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، دا په افغانستان کې بې سابقې دي. هېڅ کله په افغانستان کې په کال کې زر عنوانه کتابونه نه وو چاپ شوي. اوس دا څو کاله مونږ هر کال شاوخوا زر عنوانه کتابونه چاپوو، دا ډېره لویه خبره ده. خو د کتابونو چاپولو په برخه کې بیا هم ژبني ستونزې وجود لري. مونږ په دې تېرو څلوېښتو کلونو کې د معیاري ژبې د ودې لپاره کار نه دی کړی، برعکس هغه معیارونه چې څلوېښت کاله پخوا جوړ شوي وو د هغې د ړنګولو لپاره هم ډېرې هڅې وشولې. نو دا د ژبو په برخه کې یو نوی حالت دی چې د نوی معیار باید په نوو شرایطو کې را جوړ شي او په دې برخه کې کار یو څه ټکنی دی، ستونزمن دی. د فرهنګي تولیداتو په برخه کې مونږ ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات څه تولیدوو، مګر آیا دغه څه چې تولیدوو زمونږ ضرورت جواب وایي کنه؟ دا یو بله پوښتنه ده. نو د کتابونو په برخه کې، د ادب په برخه کې مونږ د پام وړ پرمختګ کړی او حتی داسې حالت ته رسېدلي یو چې که شعر ته وګورو په فارسي شعر کې په نوره نړۍ کې پخوا ایران هغه مرجع وه چې د فارسي شعر پکې لټول کېده، مګر نن حتی ایرانیان د فارسي شعر د افغان شاعرانو په آثارو کې لټوي، ځکه چې په خپله په ایران کې په هغه ډول چې په افغانستان کې د نوي تخلیق لپاره زمینه مساعده وه، د مساعده نه وه. نو په فارسي شعر کې نوښت افغانستان کې لټول کېږي. دا زموږ د تیرو دیارلس کلونو یوه ډېره غټه خبره وه چې په نړیواله سطح باندې په دې برخه کې مونږ پرمختګ کړی دی. په پښتو ژبه کې هم ډېر زیات علمي اثر، تخنیکي اثر پښتو ژبې ته راوژباړل شول چې دا په پښتو ژبه کې بېساري کار دی. او د دې تر څنګ د پښتو ژبې خپل تولیدات که په شعر کې وو که په نثر کې وو بهرنیو وپېژندل، ژباړې وشولې او ځینې مثلا د موسیقي په برخه کې نوي بازارونه پیدا شول.
اوس 50-60 کاله پخوا غوره نثرونه چاپ شول. دا د موږ د شلمې پېړۍ د ادبیاتو یو شاهکار ده، خو چا په بازار کې نه اخیست. حکومت به چاپاو او حکومت به ویشو، لیکن اوس هر هفته د نوي کتابونو له چاپ خبرېږو چې ناشران چاپوي او هغوی ګټې ته چاپوي. د ما په خیال باندې په فرهنګ کې د ژبو پیسه کې په تیرو دیارلسو کلونو کې دا هم یو استثنایي تحول دی.
هم د ژبو په برخه کې او هم د موسیقي په برخه کې ډېر ستر تحول راغلی دی او فرهنګ د کاروبار ساحې ته په پراخ ډول ورننوتی دی. موسیقي مې ځکه ورسره یاده کړه چې هغه هم د ژبې سره ارتباط لري. سندرې د یوې ژبې پورې تړلې دي. په دې تیرو دیارلسو کلونو کې هغه څه چې فرهنګي اقتصاد ورته ویل کېږي شکل نیولی دی، لکه تاسو ورته اشاره وکړله، هغه بنسټونه چې د فرهنګ نه د خپل ژوند د تامین دپاره کار اخلي، یعنې ګډه پې کوي، کاروبار پې کوي، پراخه وده یې کړې ده. څلوېښت کاله پخوا یوازې مونږ دولتي مطبعه درلودله او په څنګ کې یوه یا دوه خصوصي مطبعې هم وې چې ډېر کم فعالیت درلود او یوازې واړه واړه آثار او ځینې کارتون او دا شیان چاپول. مګر نن مونږ په لسګونو نشراتي مؤسسې لرو او دغه نشراتي مؤسسې ښې په ګټه کې روانې دي
او په سلګونو مطبعې فعالې دي
نو فرهنګ د اقتصاد په یو برخه باندې بدلیدونکی دی چې دا هم د فرهنګ د ودې لپاره او هم د عمومي اقتصاد د ودې لپاره ګټور کار دی.
ځینې خلک وایي وایي پخوا به اکاډمیک مرکزونه ډېر فعال وو، اکاډمیک آثار به خپرېدل، فرضاً ډکشنري چاپېدلې، ګرامرونه لیکل کېدل چې هغه ژبو ته ډېر زیات مهم وو. خو په تېرو دیارلسو کلونو کې دولت دې اړخ ته خاصه توجه ونه کړه. هغه موږ چې څه ته فرهنګي یرغل وایو په هغې کې دا شی هم لاس لري. په دې کې تاسې څه وایست؟
دولت توجه ونه کړله، دې کې شک نشته. او که چیرې څلوېښت کاله پخوا یو کتاب خپرېده هغه باید د دولت د سانسور نه تیر شوی وی، مګر نن دغه سانسور نشته او هر څه خپرېږي. دا مثبت اړخ لري، منفي اړخ لري. مثبت اړخ دا دی چې تخلیق پکې زیاتېږي، منفي اړخ دا دی چې هغه لازم کنټرول چې ټولنه باید په خپل فرهنګ باندې ولري هغه نشته.
استاد منل آزاد بازار په نهایت کې په مادي ګټه پسې ګرځي، لیکن فرهنګ لنیک مرغه یا بد مرغه یو داسې شی دی چې یوازې په مادي ګټه تللی نه سي. یو کتاب به په بازار کې به ډیر ښه خرڅیږي، خو په مجموع کې به د خلکو فکری سویه ذوقي سویه نه لوړوي، لیکن بلعکس یو کتاب به چې چندان خریدار به نه لري خو د فرهنګ د ودې لپاره به بنیادي اهمیت لري. یعنی دغه کارونه چې اکاډمیک اهمیت یې زیات دی، د فرهنګ په وده کې او د ژبو په وده کې نقش بنیادي دی، خو د بازار لپاره جالب نه دی. دا که حکومت ونه کې نو څوک پی کوي؟
په دې برخه کې هم یو شمېر هغه تولیدات دي چې خلک ورته اړتیا لري. مثلا تاسو د قاموسونو خبره یاده کړله، هغه عمر قاموسونه چې په دې تیرو لسو یا دولس کلونو کې چاپ شوي دي یا له سره چاپ شوي دي، فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې به نه چاپ شوي، او علت دا چې خلک دې ته اړتیا لري.
خو هغه فرهنګ چې یو ځوان ورته کینی او وی لیکي او په آزاد بازار کې چاپ کی، هغه فرهنګ او هغه فرهنګ چې یو اکاډمي ورته ناستی او په کلونو کلونو ور باندې کار کوي، ممکنه څه فرق ولري د کیفیت کنه؟
طبعا فرق لري. شاید د اکاډمي له خوا جوړ شوی قاموس په اندازه معتبر و نه وسی، د کې شک نشته. د علمي اثر په برخه کې ډیر زیات پوهنتوني اثر اوس بازار ته راوتلي دي او چاپیږي، او هم په پښتو هم په دري په بازار کې شته. دلته هم د استادانو اثر دي چې د آزاد بازار نه په ګټه اخسر باندې چاپ شوي دي.
استاد منلې نو د ژبو پیسې کې ویلی سو چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې وده کړې ده، خو لکه څنګه چې مو په سر کې وویل که کومه ستونزه ده او کومه د باس موضوع ده، هغه د فرهنګي یرغل موضوع ده چې هغه هم مختلف دلایل لري. نو که د خو ځایي همغه ده، نوره وده ده په مجموع کې،
په مجموع کې وده ده، مګر په مجموع کې هغه برخه چې حکومت پورې تړلې ده او پرته له حکومت امکان نه لري چې وشي، هغه برخه ډیره خواره ده. دا برخه زمونږ د هغو ژبو برخه ده چې وړې ژبې دي، لوی بازار نه لري.
په ډېر لس کال کې حتی په دې سکه هم ویلې سو چې یو څه ګامونه خو واخیستل شول،
یو څه ګامونه واخیستل شول، مګر کم له کمه درې یا څلور ژبې موږ په دې تیرو ډېر لس کلونو کې له لاسه ورکړلې، او امکان لري چې دوه درې ژبې نورې هم په دې راتلونکو لس کلونو کې د خطر سره مواجه، د دوی په ساتنه کې، د دوی د آثارو په آرشیف کولو کې، د دوی د شتمنیو لغوي شتمنیو ګرامري شتمنیو په زیرمه کولو کې حکومت باید اقدام کړی وای چې دا کار نه دی شوی.
او که راسو د زکر موضوع ته، د معرف موضوع ته، په تیرو ډیر لس کلونو کې وضعیت څنګه ګڼي؟ کمی حالت، کیفی حالت، خندونه، بریاوی؟
د تعلیم په برخه کې افغانستان ډیر پراخ پرمختګ کړی د کمی لحاظه. نن تقریبا زمونږ د یو نسل تر 80% زیات ماشومان مکتب ته ځي، چې دا په افغانستان کې به ساری رقم دی. د کیفی لحاظه لبد مرغه پرمختګ هغومره نه و لکه څنګه چې تمه کېدله، په دې معنی چې مونږ د مسلکي استادانو پر روزلو کې ډېر ناغلي وکړه، همداراز د درسي موادو په برابرولو کې هم مونږ ډېر وخت ځای کړ. د تعلیمي نصاب په برخه کې مونږ بیا هم تعلیمي نصاب د ایديولوژیکو اندېښنو او انګیرنو قرباني کړ. نو دا هغه مسایل دي چې په کیفي لحاظ زمونږ د تعلیم ستونزې جوتوي، خو په څنګ کې د کمی ودی په څنګ کې یو بل شی چې ډېر مهم دی او هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره باید ډیر زیات پام ورته وشي، هغه د خصوصي سکتور وده د تعلیم په ساحه کې. په افغانستان کې په سلګونو ښوونځي، خصوصي ښوونځي فعال دي او لسګونه زره زده کوونکي پکې درس وایي. د دې ښوونځیو د درس کیفیت کلیوي خولوړ دی، ځکه چې شاګردان پیسې ورکوي او د پیسو په مقابل کې د استاد نه خدمت غواړي، مګر لبل خو د نصاب په برخه کې او د مفردات په برخه کې د خونځي اکثره خپل سری دي، دته باید توجه وشي.
او استاد مالې د معرف پیسې کې یو مثبت اړخ په کیفی لحاظ، زه فکر کوم څومره کورسونه چې اوس په افغانستان کې دي هیڅ وخت د افغانستان په تاریخ کې نه و. په لکونو کسان متعلمین کورسونه وای له انګلیسی او د ریاضی او د فزیک او د کیمیا او د پښتو او د دری، دا هم البته د معرفت له کیفیت سره مرسته کوي.
ما ته ډیر جالب و چې په پیښور کې به په دې ولونو باندې اعلانونه لیدل، نو یا به د یونانی دواګانو اعلانونه وو او یا به د
نجومیانو
او د تعویزګرو. په افغانستان کې هم په دې ولونو باندې اعلانونه نصبیږي، لیکل کیږي، مګر دغه اعلانونه تقریبا 90% کې د تعلیمي مرکزونو دي. دا فکر کوم چې د افغانستان لپاره یو ډیر ځانګړی حالت دی، چې هم د کیفی لحاظه هم د کمی لحاظه افغانستان کې د زده کړې سره مینه ډیره شوې ده او د زده کړې بازار یو ډیر پرمختلونکی بازار دی، پراخ بازار دی.
او استاد منلې د معرف پیسې کې البته د پوهنتونونو زیاتېدل چې اوس له یوه نیمه ولایته پرته نور ټول پوهنتونونه لري او دغه راز خارج ته د محصلینو تک ګمان کوم دا هم په تیرو دیارلسو کلونو کې یو لوی انکشاف ګڼلی سو.
دا هم یو ډیر ښه پرمختګ و او د دې تر څنګه چې افغانستان ته د نوو کدرونو د روزلو زمینه مساعده کړله، مګر د پوهنتونونو ناکنټرول شوې وادې د افغانستان لپاره د علمي برخه کې د کیفیت د ارزونې د لپاره ستونزې پیدا کړې دي او په راتلونکي کلونو کې کېدای شي چې موږ د دې ستونزو سره مواجه اوسو چې هغه څوک چې د خصوصي پوهنتون نه فارغېږي او په ورځ کې 2 ساعته درس ویلی او هغه څوک چې د یو دولتي پوهنتون نه فارغېږي او په ورځ کې 2 ساعته درس ویلی دواړو ته به په یوه سترګه کتل کېږي.
استاد منلی یو ورځې یو چا ټوکه کوله وایي د پوهنتونونو دومره ډېر سول او کیفیت ته پام ونسو، صرف کمیت ته پام وسو چې په راتلونکي وخت کې ممکن په اخبارونو کې داسې اعلانونه ولولو چې یو باسواده لیسانس ته ضرورت لرو. نو که دغه څه ونسي خدای دې نه کوي. استاد منلی د فرهنګ یو بل مهم اړخ ته براسو، رسنیو ته په تیرو 15 کلونو کې وضعیت څنګه ګڼئ؟
په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د رسنیو یو انقلاب تجربه کړ. په افغانستان کې د جنگ نه مخکې او د جنگ په کلونو کې هم رسنیو وی، مګر دغه رسنۍ یا د حکومت سره تړلې وي یا که د حکومت نه آزاد وي ډېرې محدودې وي او یا د سیاسي ګوندونو سره تړلې وي. الکترونیکی رسنۍ لکه تلویزیونونه او رادیوګانې په افغانستان کې ډېرې زیاتې شولې. نن موږ تر 40 زیات تلویزیوني شبکې لرو او تر 100 زیاتې رادیوګانې لرو. نو دلته څو اړخونه باید په نظر کې ونیول شي. یو اړخ دا دی چې د افغان کدرونو د روزلو په برخه کې دغه فضا ډېره مهمه وه او ډېر د ویاړ وړ ژورنالستان موږ ته راوبخل. همدغه راز په هنري تولیداتو کې ځینې داسې شیان راپیدا شول چې د رسنیو له برکته یې ځای ونیو، مګر له بل اړخه په رسنیو کې د ضرورت زیاتوالی او د منابعو کموالی د دې باعث شو چې تر ډېره حده موږ په بهرنیو منابعو باندې تکیه وکړو. ډېر زیات فرهنګي مواد له بهر نه راغلل چې هغه د افغانستان د فرهنګ سره ډېر په هماهنګۍ کې نه وو، او له بل لوري هغه اخلاقي بنسټونه چې د رسنیو دپاره او د ژورنالیزم دپاره په کار دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي پاخه شوي. نو په دې برخه کې هم د افغانستان پرمختګ ډېر چټک پرمختګ وو او د هر چټک پرمختګ په څیر ورسره ستونزې هم تړلې.
استاد منه لکه دغه بحث راټول کوم، آیا ویلی سو چې په تیرو 15 کلونو کې د فرهنګي بهیر په کمی اړخ کې هیڅ شک نشته چې وده سوې ده؟ د ازادۍ په برخه کې چې د فرهنګ د هر اړخ د ودې لپاره ډیر ضرور دی، هم هیڅ شک نشته چې موږ تر خپلو ټولو گاونډیو د بیان ازادي ډیره لرو، خو د کیفیت په ایسه کې جنجالونه سته او سړی ویلی سي چې کوم راتلونکی حکومت جوړیږي، کوم نوی سیاسي دوران چې په افغانستان کې پیلېږي، هغه باید د فرهنګ پیسې کې د کمیت او د ازادۍ پیسې کې دومره جنجال ونه لري، خو د کیفیت پیسې کې به ډیر کار ته ضرورت لري. آیا دا څه ویلی شو؟
بالکل دا ویلی شو چې نوې حکومت به د فرهنګي فضا د قانونمند کولو په برخه کې ډیر زیات